په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبان په ننګرهار او کابل کې وروستي بریدونه داعش ډلې ته د منصوبو وسلوالو کار بولي.
د یو پتنګرې شریرې ډلګۍ کار رسي د داعش ته ځان منصوب بولي. موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي.
په ننګرهار کې د وروستیو چاودنو مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیست. دا به هم واوري چې د برېټانیا صدر اعظم به امریکا ته په سفر کې له ولسمشر بایدن څخه وغواړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. له څه باندې یوې میاشت ځنډ وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته د نړیوالو سوداګریزو الوتنو پر مخ پرانیستل شو.
د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته د کورنیو او نړیوالو الوتکو پر مخ پرانیستل شوی.
ایا د نجونو او خوځو په وړاندې طالبان وروستي اقدامات دي ښکارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څیر په ټولنیزو چارو کې فعال برخهونه لري؟
خواشینون کې او ناخلی کون کې خبر نه دی چې امنګه تر اوسه په دې نه توانیږي چې خپل لوري د طالبانو د واکمنۍ نوروسته خوانځي تولیږي.
تم سلامو په یو لاند بحث کې چېرې لري خبرونه په دوهمنی مې کې او ریډي ازادي رادیو لبلي ونې خبرونه سره یو ځای دي. ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټه کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر انګرهار کې د تیرو دوو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. طالبان وایي په بیړه کار روان دي چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې زده کوونکي هم بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. په روسیه کې له تیرو دوو لسیزو راهیسې سږ کال په بېسارې کچه ځنګلونه د طبیعي اور له کبله سوځېدلي دي. بشپړ خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې د تیرو دوو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وشوې د طالبانو موټر په نښه شوی وو. د شنبې په ورځ په دریو جلا چاودنو کې د طالبانو موټر په نښه شوی وو چې لږ تر لږه دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. او پرون یکشنبې هم د طالبانو پر یوه موټر په چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون د لږ تر لږه پنځو تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. په دې چاودنه کې دغه راز یو شمېر نور کسان هم ټپیان شوی دی. د اعماق په نوم ویب پاڼه کې چې د داعش یو تبلیغاتي پاڼه بلل کېږي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په دوه بیانونو کې د دواړو ورځو د چاودنو مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې په دې چاودنو کې طالبانو ته ډېر مرګ ژوبل اړولې. تر دې وړاندې دې ډلې په کابل کې د اګست د میاشتې په وروستیو کې د هغه خونړي برید مسؤلیت اخیستی و چې د کابل په هوایي ډګر کې وشو او د دیارلسو امریکایي سرتیرو په ګډون لسلو زیات کسان پکې ووژل شول او په سوونو نور هم پکې ټپیان شول. په جلال آباد کې د داعش د ډلې حملې له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي پر طالبانو لومړنۍ شدیدې حملې بلل کېږي. طالبان وایي په بیړه کار روان دي چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې زده کوونکي هم بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد وایي دوی اوس په دې برخه کې د ځینو تګلارو په جوړولو بوخت دي چې هدف یې د زده کوونکو خوندیتوب دی.
نجونو برخه کې لږ طرزالعمل او ځینو لایحو عملي کېدو ته ضرورت دی. مسؤلیت لپاره هغه عملي سي انشاءالله دوی ته به هم زمینه سازي کېږي. کار په دې سره روان ده. ضرورت ته سي باید دوی د مسؤلیت تګ راتګ هم تضمین شي او بل دی تعلیمی بهیر په خونځو کې هم د تنظیم سي دوی جلاوي او مطمئن.
کاغلی مجاهد دا ډاډ وروسته تر دې ورکوي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې تر شپږم ټولګي پورې نجونې ښوونځیو ته ځي. خود منځنۍ او لیسې دورې میلیونونه نجونې په کور ناستې دي. طالبان وایي په ولایتونو کې له پخوا هم د نجونو ټولګي جلاو خو یوازې کابل کې دا مسله شته چې هواره بشي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر فون برنټ وایي په دې هیواد کې بشري حقونه تر ګواښ لاندې دي. ښاغلی برنټ پرون ماښام په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې تعلیم او کار ته د نه لاسرسي حق هغه موضوع ده چې د اندېښمن کړی. نوموړی دا اندېښنه وروسته تر دې څرګندوي چې د طالبانو پر راتګ د بېکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې. د خزو د حقونو په برخه کې اندېخنې ورسته تر دې زیات شو چې طالبانو په ورسته او کله کې څنګه چې مخکې مو ویل شپږم ټولګي پورتن جونز د کوونکو ته د شرایط تر برابرۍ دو کور کې پاتې کې دو سپارښتنه کړې ده. کابل کې هم د دولتي ادارو ځینو خزینه کارکونکو ادا کړي چې کار ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د کابل نړیوال هوایي ډګر پرون د کام ایر شرکت سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ورسېده. د افغانستان هوایي چلن اداري مسؤلان وایي په تیرو دوه ورځو کې کابل ته له پاکستان او ایران نه هم سوداګریزي الوتنې ورغلې دي. د ادارې د پروازونو د خوندیتوب د استاندارد مشر غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل د کابل هوایي ډګر د ورځې په مخه د الوتکه ناست او پرواز ته بشپړ چمتو شوی. نوموړی وایي دوی له ازبکستان، تاجکستان، امارات او یو شمېر نور هیوادونو هم غوښتي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي، خو وایي لا یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د یو بل خبر لمخې د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت څلورمه چارټر الوتنه پرون یک شنبه تر سره شو چې له 213 زیات کسانې هغه هیواد ته ولېږدول. د قطر د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لولا رشید الخاطر په یو ټویټ کې ویلي چې له کابل ایستل شو کې د افغانانو په ګډون امریکایي او د اروپایي ټولنې ادبادي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې یو بل قطري چارواکي ویلي په دغه الوتنه کې 213 تنه دوهې ته ولېږدول شول چې دا د اګست 13 چې له افغانستانه د امریکایي او نړیوالو متحدانو پوځي ماموریت پای ته ورسې تر ټولو زیات شمېر کسان دي چې په یو الوتنه کې د کابل هوایي ډګر ایستل کیږي. دغه چارواکي چې نومینه د اخیستل شوې د غراز ویلي قطر بل خپل نړیوالو شریکانو سره په همغږي هغو هڅو ته دوام ورکړي ترڅو دا مسله یقیني شي چې خلک له افغانستان آزادانه په آزادانه توګه وکړي شي بهر تلل شي. د پاکستان پولیسو د یو بانوفوز روحاني په وړاندې قضایي دوسیه پرانسته. مولانا عبد العزيز تورند چې په اسلام آباد کې په خپل دینی مدرسه کې د پاکستاني طالبانو بیرغ درولې او هغه ادعا چې د طالبانو هغه چې د طالبانو په لوي هم دی دا د اډاله مخې غوړی پاکستان کې شرعي نظام حاکم شي. د راپورونو مخې کله چې تیرې میاشتې طالبانو ان کابل وونی او مولانا عبد العزيز د جامع حفصه پر مدرسې د پاکستاني طالبانو سپین او تور بیرغ ودرو. دا دینی عالم اته 50 کلن دی او دوه کال په زندان کې هم تیر کړی. پولیسو ویلي د پوړان دی او سنې دوسیه ورسته تر دې پرانستل شو چې نه غوښتل مدرسې دا بیرغ راخ کته کړی. په روسیه کې لته دولس زو رئیس سکال په بیساره کچه زنګلونه د اور له کبله سوځیدلې دي. د چاپیرال ساتنې سازمان د مسکو څنګه ویلي د سکال په لته روسو ورونو 13.14 میلیون هکتار زنګل لمنځه وړی دی. له دې وړاندې په 2012 کال ورونو 13.1 میلیون هکتار زنګل په روسیه کې سوځولې وو. د چاپیرال ساتنې سازمان د مسکو څنګه ویلي د اور لګیدنې د زیانونو معلومات د سټلایټ سیستم په مټر لاسه کړی دي. د اور لګیدنې لامل د حرارت د درجه لوړوالی خودل شوی دی. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل ټکنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې خبرونه کوم واوریدل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې د تیرو دو ورځو د خونړیو حملو مسولیت په غاړه واخیست. مخکې لدې چې داعش دغه حملو مسولیت په غاړه واخیستلی، طالبان هم دا ډله د دواړو حملو په کولو تورن کړه. د طالبان ویلي چې په ننګرهار کې ورستي بریدونه هغه وسلوالو کړي چې داعش پوري انتړلې دي. په دې بریدونو کې چې تیر دوه ورځې کې شوې لکتر لګه اته تنه وژل شوې او لشلو زیات نور ټپيان شوې. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ ټاټوبې یادېږي، دوه ورځې کې د چارواکو په وینا د همدې وسلوالې ډلې د خنړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی پټکو شر اچون کې ډاله بولی او وایي جربې ریښې په افغانستان کې وچکړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل د ورستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د یو پټنګر شریر دلګي کار دسي د داعش ته ځان منسوب بولی. موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیولتي هم دي سپي پورې ربط لري او خطر په دا غواړي سي او شوب دا غدوډي ابي مینانی منتراوي کوم هدف تر رسیدلې نه چې موږ جدي پسیو تاکي بوي ان شاء الله ډېر ضربه ټول بخندنه وسی او دا شاملو مخبر تل لپاره ونیول شي ان شاء الله.
ورستۍ 14 پروند جلال آباد پنځمه ناحیه کې د کابل اډې ته چیرمه وشو چې د ځای رسنیو د راپور لمخې د یو ماشوم په ګډون 15 تنه یو وجل او ګڼ نورې ټپیان کړل. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه وایي 14 د سړک غاړې ماین له کابل هغه مهال وشو چې د طالبانو یو موټر لسیمه تیرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپارو. د شنبه پورس هم جلال آباد کې درې او کابل کې یو 14 درې تنه وجل او لشلو زیات نورې ټپیان کړل. داعش له دې وړاندې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه د هغې خونړۍ 14 مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلي عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د 1400 امریکایانو په ګډون د شاوخوا 150 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغې ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنه کړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکري پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغې ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په دې هیواد کې د بشري بحران خبرداری ورکول کیږي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په افغانستان کې پر بشري وضعیت خبري وکړي او ویل کیږي چې له جو بایدن څخه به نوموړی وغواړي چې په هغه هیواد کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. دواړه مشران روانونه په سپینې ماڼۍ کې سره وګوري. پر دې کتنه کې د غرض د بریتانیا او امریکا ترمنځ د سفرونو پر بیا پیل او اقلیمی بدلون به هم خبري وشي. نور په دې رپورت کې
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به د هغه سفر پر مهال چې پر چاپیریالي مسایلو متمرکز دی واشنگتن ته ولاړ سي. د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل ده. د بهالت د نړۍ له رهبرانو وغوړي چې د اقلیمی بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپل ژمنو عمل وکړي. اټکل ده چې د نړۍ شاوخوا سل رهبران به روانه اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د خپل لوړې کچې غونډې پر مهال د اقلیمی بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره د کوټلو اقداماتو غوښتنه وکړي. د دې موضوع ترڅنګ به د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن فشار راولي چې په افغانستان کې د خرابیدونکو بشري بحران په وړاندې اقدامات وکړي. لکه چې طالبانو د اگست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکا چینګه کړې، اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. په بانکونو کې کافی پیسې نسته او مالی راکړه ورکړه هم په کمیدو ده. طالبانو تر اوسه د روان مالی او اقتصادي بحران د حل لپاره کومه ځانګړې تګلارې نه ده اعلان کړې. وروسته له هغې چې جو بایدن د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړې، د امریکا ته د بریتانیا د صدر اعظم لومړی رسمي سفر دی. د ډیرو په باور په افغانستان کې د روان بحران له کبله د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا ترمنځ اړیکې ترنګلې سیوي او اوس به دواړه مشران هڅه وکړي چې دغه اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. ولسمشر بایدن د بوریس جانسن او د نورو متحدانو هغه غوښتنه له پامه وغورځوله چې له افغانستانه یې د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ځنډ لپاره کړې وه. دغو متحدانو ویلي وو چې د ځواکونو په وتلو کې ځنډ به پخوانیو افغان همکارانو، د هغوی کورنیو او تر خطر لاندې افغانانو ته د وتلو لپاره وخت په لاس ورکړي. په زرګونو کسان لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي چې غواړي له دغه هیواده ووځي. د بریتانیا صدر اعظم به په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم له ولسمشر بایدن سره بحث وکړي. په همدې حال کې هغه کسان چې په امریکا کې د استوګنې اسناد لري او په افغانستان کې بند پاتې دي په بیره کې شپې ورځې تیروي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د هغې افغان جوړې پر وضعیت راپور خپور کړی چې د امریکا گرین کارډونه یا د دایمي استوګنې اسناد لري خو له ډاره په نوبت خوب کوي. یو تنیه د شپې لخوا پر نورو د پام ساتلو لپاره ویښوي. دوی د طالبانو له ډاره خپلو درویو ماشومانو ته هم اندېښمن دي او غواړي ژر یې له افغانستان څخه بهر وباسي. دا ایجنټس په حواله دغې کورنۍ چې غواړي هویت پټ پاتې سي په دو اونیو کې وو واري خپل ځای ځایګي بدل کړي او تر ډیره د خپلوانو کرا وخت تیروي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر اونۍ د کانګرس د غوړیو پښتون ته په جواب کې وویل چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د گرین کارت لرونکو نه د مشخص کړي خوټ کال د چشمیر به څو زره وی چې لا هم په دغه هیواد کې بند پاتې دي. شغلی بلینکن زیاته کړه د امریکا شاوخوا سلط به هم په افغانستان کې پاتې دي چې د امریکا حکومت یې د استلو پر لارو چارو کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله لتیرې جمعې لږ تر لږه 40 امریکایي اتباع او 10 گرین کارت لرونکي له افغانستان څخه ایستل سوي دي. دوی زیاتره احتمالا له مزار شریف څخه د جمعې پر ورځ ایستل سوي، خو وزارت دقیق ارقام نه دی خپاره کړي. بلخوا د قطر چارواکو ویلي چې له کابله 110 کسان د جمعې پر ورځ په چارتر الوتکه کې قطر ته ورسېدل. د رویټرز خبري اجنس راپور له مخې په دوی کې د ځینو افغانانو ترڅنګ د متحده ایالاتونو، بلجیم، بریتانیا، کرویشیا، جرمني، هالند او ایټالیا اتباع شامل دي. د امریکا حکومت د اگست میاشتې په وروستیو دو اونیو کې شاوخوا 140,000 کسان له افغانستانه وایستل او بیا یې خپل ماموریت په افغانستان کې د اگست پر 1.5 پای ته ورساوه. له دې نیټې وروسته دا درېیمه چارتر الوتکه ده چې له افغانستانه خلک بهر ته وړي. قطر له طالبانو سره دا موافقه کړې ده چې د هغو کسانو د تګ مخه به نه نیسي چې قانوني اسناد لري او غواړي له افغانستانه ووځي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سر بیره د غراز لو خارونه کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وځي او ریدلې شي. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې طالبان وایي په بیړه کار روان دي چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې زده کوونکي هم بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. نن درېمه ورځ ده چې د منځنیو ښوونځیو او د غراز د لیسې نجونې زده کوونکي له ښوونځیو منع کړی شوي دي. یوازې هلکانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. آیا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات د دې ښکارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څیر په ټولنیزو چارو کې فعال ونډه ونه لري؟ دا مسله مو وړاندې د خبرونې په دوهم نیمایي کې په یو لنډ بحث کې څېړلې. د غرض د خبرونې په دوهم نیمایي کې د ازادي رادیو ستاسو د اورکو شو ځانو د لټې پروګرام هم مهیروي. لاته باندې یو میاش ځند روسه د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو سوداګریزو الوتکو په مخ بیرته امپرانستل شو. پرون له دې هوایي ډګر د کام آیر هوایي شرکت یو سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته لاړه او تمه ده د دوهم پرواز هم د دې شرکت د چهارشنبه په ورځ تر سره شي. طالبان وایي د کابل نړیوال هوایي ډګر امنیت خوندې دی او د خزو په ګډون ټول کارکونکي بیرته دندو ته ستانه شوي دي. تفصیل د اسد الله الدین پرپورت کې.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس لپاره د کابل هوایی ډګر د سهار لشپګو بجو د ماخام تر شپګو بجو پورې د الوتنو او ناست لپاره چمتو دی. دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد مشر غلام جیلانی وفا وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره له تخنیکی پلوه د شپې پر مهال هم د هوایی ډګر چاره فعال کړي. خاغلی وفا ازادي رادیو ته وویل لدغه هوایی ډګر پرون تر څه باندې میاشتنی ځند وروسته د کامیار شرکت لمړنۍ سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ورسیده.
میدان کابل دوباره
د کابل نړیوال هوایی ډګر بیرته د کورنیو او نړیوالو الوتکو پر مخ پرانستل شوی. له تخنیکی پلوه دا ډګر د ته چمتو دي چې نړیوالي او کورنی الوتکې پکې ناشته او پرواز وکړي. له دوه هیوادونو ایران او پاکستان نه دغه ډګر ته پروازونه تر سره شوی. میدان له تخنیکی اړخه او مسلکی پرسونل له پلوه چمتو دي.
خاغلی وفا وایي دوی پر پاکستان سربې را له اماراتو، تاجکستان، ازبکستان او یو شمیر نور هیوادونو نه هم غوښتي چې کابل ته الوتنه پیل کړي، خو وايي تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی. د کابل هوایی ډګر څخه باندې میاشت وړاندې هغه مهال له فعالیت وغورځید چې د ښار ته طالبان ننوتل. له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبان وویل چې هوایي ډګر ته لسګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي اوس دغه هوایي ډګر امنیت خوندي دی او په خبره یې تخنیکی برخه کې قطري او ترکی متخصصان ورسره همکاري کوي.
د هوایي میدان امنیت خوصل پسلو کې تامین د ستونزې نسته او تسیان سی خراب و هم جورسی تر ډیره حد صرف د رادار په ملکی رادار برخه کې تخریب سو و بهر نه واردول غواړي. تخنیکی لحاظ موږ سره قطري هیواد او ترکی هیواد شرکتونو وي همکاري کړي ده تر ډیره حد مشکل دی حل دي. کارمندان بیرته ټول په جیسی دي هم خزینه برخه ته خزینه راغلي دي هم نارینه برخه ته نارینه او د چکو تلاشی موضوعات حل دي ستونزه نسته.
د کابل هوایی ډګر فعالیتو ته خلک خوښ دي خو څه چې ډیر افغانان اندېښمن کړي هغه د ټیکټونو بې ساري لوړه بیا ده. په تیرو دوه ورځو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټیکټونو بیا $200 ته پورته شوه، حال دا چې په خواشه او خوا $200 وه. د خلکو غوښتنه دا ده چې هوایی شرکتونه باید انصاف وکړي او طالبان هم دوی ته اجازه ورنکړي چې په خپل سر هوایی تګ راتګ ته لوړې بیې وټاکي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1000 او 15090 مندل شي.
په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم هیروي. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام په 2 بجو پای ته رسیدي. له 2 بجو د ماخام د سهار تر 2 بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي، خو اوس ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 22 دقیقې کیدونکې دي. او اوس به هم نړیوالو ورسپانو ته تم شو چې د افغانستان په اړه څه مطالب لیکلي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو بلومبرګ خبرونه په دې عنوان لیکنه خبره کړې: آیا طالبان پر افغانستان واکمنی کولای سي؟ تاریخ ښوولې چې نه. لیکنه په دې عبارت پیلېږي: د نړۍ رهبران له افغانستانه اوسنی راپورونه په دقت تعقیبوي چې هغه د پخوانی حکومت او غربي ځواکونو د ملاتړ پر ضد د طالبانو غچ اخیستونکو اقدامات، د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خونړې کړکېچ او د شوزو پوړاندې تازه ځپونکو اقدامات دي. د بلومبرګ په لیکنه افراطی طالبان چې ځانونه بریالي ګڼي د هغې ملت د حکومت ولی ل چیلنج سره مخامخ دي چې د لویدیز لخوا یې نور مالی ملاتړ نه کیږي او د دیوالیه کېدو له خطر سره مخامخ دی. اکثر طالب چارواکي په خپلو کې سره ویشل سوي چې د عامه خدماتو د خرابې له کبله تر فشار لاندې دي. په لندن کې یو مطالعاتي مرکز ګاتم هاوس خبرداري ورکړې چې د افغانستان اقتصاد، د بانکونو او حوالو د مرکزونو د تړل کېدو، د پیسو د ارزښت د کمیدو، په شارونو کې د خوړو او تیلو د قحطۍ له وجې د سقوط په حال کې دی. د دغه مرکز په حواله د پیسو انفلاسیون په زیاتېدو دی، سوداګري ګډوډه شوې او خلک هم نسی کولای چې خپل ورځنی لګښتونه پوره کړي. د بلومبرګ خبرونه لیکوال وړاندې زیاتوي تاریخ ثابته کړي تر ټولو بد برخلیک چې یو اسري هواد ورسره مخامخې دی سي دا دی چې یو هواد دوغو افراطی وسلولو لاس ته ورسي چې ادعا کوي هغه بریاي ترګوتو کړي چې د هغې لپاره کلونو کلونه جګړه کړې ده. طالبانو د سپتمبر میاشتې پر 1 خپل سرپرست کابینه اعلان کړ چې 3 غړي لري او یو شزه هم پکې نسته، او د شوزو 4 وزارت هم وروسته په دعوت ارشاد، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وړول سو. د دې ترڅنګ د منځنوي شوونځیو نارینه زده کوونکو ته ویل سي چې سر له شنبه شوونځیو ته حاضر سي. خو د منځنوي شوونځیو د نجونو زده کوونکو د تعلیم د بیا پایل په اړه څه نه دی ویلي. بل امریکایي ورسپانې ستارز اند سترایپس په خپل یو تازه غنې کې پر طالبانو د پاکستان د نفوذ په باب لیکنه خبره کړې، او د لیکوال په باور دا چې پر طالبانو د پاکستان حکومت څومره نفوذ لري په دې اړه پښتنې ورسته له هغې ولاړې سویت چې طالبانو د سپتمبر میاشتې پر 1 خپل سرپرست کابینه اعلان کړه. د ورسپانې د مطلب لمخې ګڼ افغانان او بهرني حکومتونه په دې خوابه دي سول چې په کابینه کې د حقانی شبکې مشران هم شامل دي. هغه افراطی ډله چې امریکایي او پخوانیو افغان چارواکو قرباندې تور لګوي چې د پاکستان پوځي استخباراتي اداره یا آی اس آی ملاتړ کوي، خو د پاکستان حکومت په وار وار دغه تور رد کړی دی. مخکې تر دې چې طالبان خپل کابینه اعلان کړي، د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید کابل ته سفر کړی وو او د طالبانو له مشرانو سره یې کتلی وو. Stars and Stripes لیکي د نوي حکومت د جوړیدو لپاره هڅې د حقاني شبکې د موجودیت لکبله کمزوري سیوي چې په وژونکو تروریستي بریدونو تورنه ده. د غرض د اعتراض کوونکو او خبریالانو په ټاکولو کې دخیله بلل سوې ده. اوس واشنگټن او نور غربي حکومتونه مجبور سوي پر پاکستان فشار راولي چې د دې ډلې په وړاندې توند دریځ خپل کړي. د ورسپاڼې په وینا خود پاکستان مشران ټینګار کوي چې د نړۍ رهبران دي واقع بینانه سوچ وکړي او د طالبانو له نویو واکمنانو سره دي خبري وکړي. کنه د پاکستانی چارواکو په خبره افغانستان بل بشري بحران او اقتصادي رکود سره مخامخ سي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي له طالبانو سره د یو ټول شموله حکومت په اړه چې تاجکان، هزاره او ازبکان پکې حضور ولري خبري پیل کړي دي. عمران خان د شنبې پورز په خپل ټویټر کې ولیکل، دغه خبرې په دوشنبه کې د افغانستان د گاونډو هیوادونو له مشرانو سره تر کتنې او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره تر تفصیلي بحث وروسته پیل کړي دي. طالبانو ویلي چې اوسنۍ کابینه یې سرپرست ده او ډیر ژر به پکې بدلونونه راوستل سي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. بل طالبانو محترمینو ته یو پیشنهاد لرم، تاسو باید د نورو سابقه سیاست مداران نزده کړئ. د دروغ او پوری سیاست په دې وطن کې نه چلیږي. یو شتمه پیړۍ ده، ملت سره دروغ مه وایاست چې واقعیت یې هغه راوباسي. اول ما امیر المؤمنین چې تاسو وایي دا دنیا مخې ته راوباسي، یو درې زره کسان ورته پیدا کړي چې بیعت ورته وکړي، شرعي لحاظ یې هماغه ځای نه برابر کړي، تا خو وایي زه شرعي نظام قایموم. بل هم شمول مو خلکو ته وعده ورکړه، هغه مو ونه کړه. د ښځو تحصیل دا مو خلکو ته ویل چې کوئ، هغه نه کوئ. خلکو ته اوس په دې رقم پرې ورکوئ. خلک د خپل روزمره ژوند په خاطر خپل کور سامانونه خرڅوي. په دې 20 کال د کابل کې اوسېږم، ما دومره سامان د سړک په سر نه دی لیدلی. خلکو ټول کورونه سامان د ژوندۍ پاتې کېدو په خاطر خلک داسې حالت ته روان دی. خپل سیاست کې لږ تغییر وکړي. واقعیت واقعیت خلکو ته ووایاست په دې پرې به چل باندې تاسو دا نظام نشي چلولی. نه دا خلک په دې رقم تاسو سره قناعت کوي. دا به تاسو وګورئ چې خلک به عوام به در باندې راپاسېږي او تاسو یو پتي دکان وولي. خلک زلوږې مري او تاسو یو دروغو سیاست چلوئ. نه مو رهبر معلوم دی، نه مو کابینه معلوم دی. ټول له پرې به چل کارونه کوئ. نور دنیا دغسې خدای به در باندې په قار کې په پرې به چل باندې خدای په قاریږي. ته خو زه شریعت نافظوم، شریعت کې خو دروغو نشته، حرام دي. ولې دغسې کوئ؟ خلکو ملت سره ولې ظلم کوئ؟ د خلکو عذاب مه اخلئ.
مشهد مكتبونه باید دروس او شهد اهم په اطلاق کې ذکر حق لدینم. ذکر په هر نه لنا څه نه پاره ده. ای دوی په کور کې نه مړی ده دې نه ده هیله لرم چې دروس مكتبونه شروع
دیګه د اسلام خیو د طلبونه نه راځي. دې په کوړی کې سبق والای ده. اسلامي د کوړی نه وروړای ده. اسلام خدای مکه شریف نه د عربستان نه وروړای او موږ مکه مسلمانو امیگ نکان برجدان غوط مسلمان و دا سعودی که کم را کم کانون دا ہے پا دا اسلام کندر ملکی که پی ایران که پا پاکستان که پا دوبائی که پا دا نر ملکی که سخل کانون دا ہے دا غا کانون دیگ والا نی استعمال آوی چه دیگ دا کوری کانون در تلیزل آئے کورای خب پا پاکستان که دا پا کورای پاکستان که دا کانون والا نجاری که وی چه دا غا افغانستان من دا تر اغل بلا و چه ولی دو کلاوری پا تیپک ولی کلاوری پا بمه ولی کلاوری پا بسی پا دغلری ولی
زه لا غزنی څخه د سیمري اردو یو سرتیر تماس کوم. موږ غواړو چې موږ خپل وګړي په تاسو ډیرته جذب شو. دا که چې موږ د کورنۍ مشکلات زیات نه دي چې تیر الله سمې موږ وطن ترکو نو ښه چې عموم د ټول سربازانو په نمایندګۍ خو نه سم ولا خو دې سرباز په توا مې چې موږ روزل شوی نه پاري. والسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونو چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې پریخو کورم ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو. د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوې او وړاندې د ازادي رادیو د ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي اونیز خبرونه مه هیروي. خو یو لاند بحث هم لرو په افغانستان کې سهار اته نیمه بجې کېدونکې دي. تاسو را بولو یو ځل بیا د دې ساعت د مهمو خبرونو سره لیکونو ته